تاسو مشال ریډیو ته ورځي اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زبوريوال کاکړ په دیو ساته خبرونه کې یوزل بیا تاسو ته هر کله وایم په دیو ساته خبرونه کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت پر مرکزی دفتر چاپا په پاکستان کې د میشتو نارجستر سو افغان کډوالو ستونزي همدغه سي د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ خبري اترې د دې خبرونې د سر موضوعات دي. د دې ترڅنګ نور ریپورتونه او نیوز پروګرام تاندې هلي هم وړاندې کوو. خو لمړی د دې سات خبرونه چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان کورونا چارو وزیر وای په کراچۍ کې ترمن راوستو با عملیات دوام ورکوي. افغان او پاکستانی چارواکي په پاکستان کې د نارجستر شوی او افغان کډوالو پر رجستریشن سلا شوې دي او امریکا اوکراین ته د ناوژونکو پوځي مرستو ورکولو اعلان کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان وای په کراچۍ کې به بیل توپیر عملیات تر هغه روان وي چې په ښار کې امن نوي پر ځای شوی. نوموړي ویګا ناوخته له دولتي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل د عملیاتو لپاره ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستل شوي دي. د ویل د پټو معلوماتو پر اساس د متحده قومي موومنټ پر مرکزی دفتر چاپه وهل شو.
specific intelligence
da chapa da kara istikhbarati malumato par asas rangers wak lakhwa wahal shwi pa karachi ke darwano amaliyato do shuru ke do tarmaha mangtul gunduna pa aitmad ke akhisti wo pa khpala mqm pa karachi ke da fauzi operation ghoxtan larala khobiya rusto mangtul do police aw rangers wak lakhwa da dago amaliyato pa tarsara kawlo mawafiqita urisidu
د رینجر ځواک سرتیرو پرون سهار وختي د کراچۍ په عزیز آباد کې د ایم کیو ایم پر مرکزی دفتر 90 چھاپه وهله او د ګوند د یو مشر عامر خان په ګډون یو شمیر نور پرویان هم ولیول. تر چھاپه وروسته د رینجر ځواک چارواکي کرنل طاهر پرون خبری غونډه ته وویل په نیول شویو کې ځنې د انتهایی مطلوبه کسانو په لیست کې ول چې پر ضد مقدمه درجه شوې وي. په پېښور کې له ګورا قبرستان سره نږدې د پوځیانو وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو وسلوال وژل شوی دی. امنیتي او استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال رډوتو ویل پېښه نن سهار شاوخوا شپږ نیمې بجې له ګورا قبرستان سره نږدې هغه وخت وشوه چې وسلوالو د پوځیانو پر پوستې برید وکړ. د دوی په خبره په نښته کې د یوه امنیتي سرتېري په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پېښې پړه چا نه ده منلې. افغانستان او پاکستان د هغو افغان کډوالو پر رجستریشن سلا شوی چې تر اوسه په پاکستان کې د وسیدو جواز نه درلود. دا خبره د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو چارواکو له استازو او پاکستانی لوري سره تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه.
مو ته چند روز صحبتو در رابطه با یی موضوع
مونږ د سورزو خبرات رو پترس کې دی نتیجې تور رسیدو چې افغان کډوال باید خپل هیواد تستانه شي. خداستانه دنه باید خپل خواخه په عزت او تدریجي ډول وي. مونږ په پاکستان کې ګنډش مې نارجستر شوی افغان کډوال هم لرو. مونږ په دې خبرې سلا شو چې دا ډول نارجستر شوی افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې رجستر کړل شي چې د دې موخې لپاره مو یو کمیټه وټاکله او پر کال پیل وکړ
چې کار خودش آغاز کړه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له ځنو نورو چارواکو سره تر هغې وروسته پاکستان ته ولاړ چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو بد چلند رپورټونه خپاره شول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په زرګونه دایمي او موقتی کارکونکي له دندو ګوښه کړل شوي. د انتخاباتو شکایاتو کمیسون وایي د ولسمشرۍ په تیرو دوو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د درغلیو په اړه یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی. په رپورټ کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون 9,878 دایمي او موقتی کارکونکو په درغلیو کې لاس درلود. د شکایتونو کمیسون وایي پر تورنو کسانو بندیز لګول شوی چې په راتلونکو لسو کلونو کې د انتخاباتو په کمیسون کې د کار کولو اجازه نه لري. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو په نظام کې به اصلاحات راولي. د ایران پارلمان سپیکر علی لاریجانی ویلي کچېری ایران د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په جګړه کې د عراق مرسته ونه کړي نو نور هیوادونه به هم د دغه وسلواله ډلې د ترهګرۍ لګو اکثر مخامخ شي. لاریجانی پرون په قطر کې د څرګندونې د کویت تر خبرو اترو یو ورځ وروسته کړي. قطر او کویت دواړه د خلیجی عرب هیوادونو د ټولنې غړي دي چې په دې وروستیو کې ایران په یمن کې په لاسوهنې تورن کړي چې پکې یاغی شیا هوتی ډلې پلازمینه نیولې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسی پرون ویلي ول چې ایران اوس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مرستندویه رول لوبوي، خو چې کله دغه سغدریزه ډله ماتې وخوري نو ایران پلو ملیشا د عراق د یووالي هڅې زیانمنولی شي. امریکا اوکراین ته د 15 اویا میلیونه ډالرو ناوژونکو یا بې خطره پوځي مرستو ورکولو اعلان کړی او پرون یې یو شمیر نور روسیه پلو بلتون پال او یو روسی بانک په تور لیست کې شامل کړی دي. په دغه پوځي سامان کې راډیوګانې، بې پیلوټ الوتکې، د هوان ضد راډار، د شپې لیدونکي آلات، د لومړنۍ طبي مرستو سامان، امبولانسونه او طبي وسایل شامل دي. په دې مرستو کې 200 بې وسلې هموی موټرونه او 150 زغروال موټر هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو ته پر ټلیفون د نورو مرستو په اړه وویل. د مرستې دا اعلان تر هغې وروسته وشو چې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې روسیې د فبروري پر 12 نیټه په مینسک کې د اوربند پر تړون پر لاسلیک سربیره په ختیځ اوکراین کې یاغیانو ته وسلې او روزنې ورکولو ته دوام ورکړی. روسیا دا تورونه ردوي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. استاذ الله احمد الله د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 101 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 50 اتیا پیسې او 110 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 153.53 پیسې او 153.53 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 10 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 45 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 74 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 86 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې به وریځې خورې وي، په بنو کې به اسمان شین وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پېښور کې کم نه کم 9 او زیات نه زیات 15 ویشت، په بنو کې کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ویشت، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د متحده قومي مومنت پر مرکزي دفتر یې چاپا د استخباراتي معلوماتو پر اساس وهلې ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د رجستر کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده.
پاکستانی مقامات کې توافق شو غیر رجستر شده افغانیان ټول باید رجستر شي. یو کمیته ایجاد شو، 3 نفر افغانان ده، 3 نفر هم پاکستانیان ده.
ریپورټونه وایي شای افغان حکومت او وسلوال طالبان ډیر ژر مخامخ خبرو ته سره کښېني. د سیاسي چارو یو کارپو وایي سیمه ییز هیوادونه هم دا بهیر له نږدې څاري.
د امن د کوششونه چې کوم روان دي، دې ته د ټول هیوادونه ډیر په نظر سره ګوري.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې او د خبرونې په پای کې تاسو ته 19 پروګرام تاندې هلي هم وړاندې کوو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تیر ورځ د امنیتی ځواکونو لخوا په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکزی دفتر والسوي چاپا له قانون سره سم بللې ده. نوموړي ویلي چې په کراچۍ کې عملیات د ټولو ګوندونو په خوښه پیل کړي، د ده په وینا دا به د پوره امنیت تر ټینګېدو دوام ولري. بلخوا د متحده قومي مومنټ ګوند پلویانو د دې چاپي پر ضد سخت غبرګون ښودلې دي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ د ام کیو ام ګوند په مرکز 90 وهل شوی چاپا قانوني ده. د هغه په وینا په کراچۍ کې روان عملیات د ام کیو ایم او نورو ټولو ګوندونو په خوخه شروع شوي او دا به په دغه ښار کې د مکمل امن تر راتلو جاری وي. تیره شپه ناوخته د سرکاري ټي وي پی ټي وي سره په مرکه کې د رینجر ځواک لخوا په 90 د وهل شوي چاپې په اړه چودري نثار علي خان زیاته کړه.
This raid was carried out on specific intelligence reports.
دی وای دا چاپا د کارا استخباراتي معلوماتو پر اساس رینجر ځواک لخوا وهل شوي. په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د شروع کېدو تر مخه موږ ټول ګوندونه په اعتماد کې اخیستي وو. پخپلا ان کیو ایم په کراچۍ کې د فوزی اپریشن غوښتنه لرله، خو بیا وروسته موږ ټول د پولیسو او رینجر ځواک لخوا د دغو عملیاتو په ترسره کولو موافقې ته ورسېدو. نوموړي زیاته کړه د اپریشن د شروع کېدو نه مخکې ټول ګوندونه په دې یو ټکی سره سلا شوي وو چې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایي کېږي، خواکه د هغوی تعلق د هرې ډلې سره وي. یاد دی وی د چهارشنبه په سهار امنیتی ځواکونو د کراچۍ په عزیز آباد کې د ام کیو ایم ګوند په مرکز 90 چاپه وهلې. د رینجر ځواک چارواکو په دې چاپه کې د ناقانونه وسلې د ترلاسه کولو او ځینو جرایم پیشه عناصرو د نیولو ویلې دي. د دې چاپې په ضد د ام کیو ایم ګوند پلویان د پرون راهسې په احتجاج سر دي. احتجاج کوونکو ته په وینا کې د ام کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین تیر مازیګر په ټلیفوني وینا کې وویل په نیول شوو کسانو کې که څوک په جرمونو کې لاس لري هغوی لا په کار نه وه چې په 90 کې یې پناه اخیستی وې او ام کیو ایم ګوند یې په داسې مشکل کې اچولی وې. نوموړي زیاته کړه دغه خلکو ته په کار وه چې 90 او زموږ د ګوند زیاتره خلک یې په مصیبت کې نه وې اچولی. لویه دنیا دا چرته بل لوري ته به تللی وې. زه هم د تیرو 25 کلونو راهسې په لندن کې اوسېږم. د دې یو څو کسانو له وجې ټول ګوند په مشکل کې پرېوتو او ټول ګوند یې بدنام کړو. د دې چاپې په ضد ام کیو ایم ګوند د کراچۍ ترڅنګ د سند صوبې په نورو ښارونو کې هم احتجاج کړی دی. د احتجاج له کبله د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې وې. نن هم د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې تعلیمي ادارې بندې دي او په سړکونو چلیدونکي بسونه د معمول څخه کم دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي چې هیواد یا د افغان کډوالو خپل هیواد ته استنیدنه غواړي، خو دا استنیده باید د هغوی په خپل خوښه وي، په بایزت توګه او په پړاوونو کې وي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د درې اړخیزې غونډې په پای کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د دې غونډې تفصیل زبیح الله شفق راکوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پر خپل خوښه ستنول او هلته ځای پر ځای کول د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لومړیتوبونو څخه دي او موږ په دې لړ کې پیاوړې اراده او سترې برنامې لرو. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار ترمنځ د درې اړخیزو غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي بلخي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت مننه وکړه چې له 13 کالو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. نوموړي همداراز وویل چې په 13 ورځو کې له پاکستاني او چارواکو سره په خبرو اترو کې دواړه خواوې دې نتیجې ته رسیدلي چې په دې هیواد کې ټول نارجستر شوي افغان کډوال هم راجستر شي، سو د هغوی مشخص شمېر معلوم شي او افغان حکومت یې د بیرته ستنېدو لپاره پوره چمتووالی ونیسي.
ما طی چند روز صحبت‌ها در رابطه با این موضوع مورد بحث به این نتیجه
موږ د سوراځو خبرات رو پترس کې دی نتیجې ته رسیدو چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي، خو دا ستنېدنه باید په خپل خوخه په عزت او تدریجي ډول وي. موږ په پاکستان کې ګڼ شمېر نارجستر شوی افغان کډوال هم لرو. موږ په دې خبرې سلا شو چې دا ډول نارجستر شوی افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې راجستر کړل شي چې د دې موخې لپاره مو یو کمیټه وټاکله او پر کال یې پیل کړ.
کمیته در این رابطه توظیف شد که کار خودش آغاز کرده.
نوموړي همداراز وویل چې پاکستان او افغانستان به په راتلونکي کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په واري کې ګډ او مهم ګامونه پورته کړي او هر پریکړه چې کیږي د دواړو هیوادونو په همغږۍ به وي. په عین حال کې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ خبري غونډې ته په وینا کې له افغان پلاوي سره خبرې اترې مثبتې وبللې او ویل چې دواړه غاړې یوې نتیجې ته ورسېدل. د عبدالقادر بلوچ په خبره که هم په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو دا وروستی کال دی، خو موږ په دې لړ کې کار کوو او ښایي کوم بل پلان هم رامخې ته شي.
No crackdown دی وای د نارجستر شو افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه نه ده شوې. که هم دا غوښ مې ډیر زیات دی، خو موږ غواړو چې هغوی هم راجستر کړو. که هم د روان کال د دسمبر 1 نیټه په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې وروسته ضرب راجل دی، خو دې نیټې ته لا ډېر وخت دی او موږ لا د کال په درېیمه میاشت کې یو. موږ په دې لړ کې کار کوو او کېدای شي تر وروستۍ نیټې مخکې کومه بله لار هم راووځي. عبدالقادر بلوچ همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې تر دې دمه په پاکستان کې میشت هیڅ یو افغان کډوال په تروریستي پیښو کې ککړ نه دی ګڼل شوی او نه هم کوم افغان په دې تور نیول شوی دی.
تاسو مشال ریډیو اور په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین علمی بلخی سره تر پرونی خبري غونډه وروسته خبري کړي او د مرکې په پایل کې ورڅخه پوښتل دي چې د ناسب څو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره څه خبري کړي دي. نوموړی وای
پاکستانی مقامات که توافق شو غیر راجستر شده افغانیان طول باید راجستر شه، یو کمیته ایجاد شو، دری نفر افغانان ده، دری نفر هم پاکستانیان ده، دا کمیته ده راجستر ترتیبات برابر که انشالله یو میاشت که پسل راجستر شروع شه انشالله.
در راجستر کول و پروسه چه کمه ده ده با پا سمره وقت که مکمل شیزه که چه وز هم پا خیبر پختونخوایا ده پاکستان پا نور و برخو که غیر راجستر افغانان چه کم دی اغاز و رول کیگی؟
خب مهم داده پا دی توافق پسل افغانی مهاجرین آزار از اذیت نشه، پلیس به هیچ افغان متعرض نشه، دا مهم ده. خب دا توافق کم پسو مدت که نهاییش دا مهم نده، مهم شروع ده.
راجستر کم افغان کډوال چې دلته پاکستان کې میش دي د هغه په حق لم څه خبري وشولې، ځکه چې د دې کال تر اخیره پورې دا امکان لري چې دا ټول به واپس افغانستان ته لاړ شي؟
دا غیر ممکن ده. با پاکستانی مقامات د ما په دې برخه موافق ده، دا غیر ممکن ده په دې کال په اخر کې ټول به افغانستان روان شي.
د کاردون د موده غزولو څه خبره شوی چې کله پورې به دلته پاتې کیږي؟
درې سلور میاشت پسله مجددا غونډه لرو، په دې غونډه کې انشاءالله تصمیم ونیسه.
د مشال ریډیو خبریال احمد الله په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره هم مرکه کړې ده او د افغان کډوالو د رجستریشن او ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. له نوموړي څخه یې د مرکې په سر کې پوښتلې چې افغان کډوالو رجستریشن په څومره وخت کې پیل شي. ډاکټر زیب وایي
سو پوری چه دا رجسترد افغان ماجورینو سوال ده، نو دا غی خو پی او آر کارت ور سره ده، دا غی ویلیڈیٹی دا 31 December 2015 پوری، او دا گورنمنٹ پالیسی دیر کلیر ده چه دا غی اس قسم ہراسمنٹ دی آغی تو اس تکلیف نرسل کی گی. غیر رجسترد کم چه افغانان روڈ منگ سر عدلت دی یا خوین دی دی، دا غی مسئلہ دا دا که تاسر ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹ نی، نو تاسو دا آغا ملک دا پارا دا ملک اہمیت دا پارا سیکیورٹی دا پارا یا مسئلہ وی. اس حکومت پاکستان دا فیصلہ کرده دا چه منگ بدا خلق ڈاکومنٹ کو او آغا دا پارا ایکشن پلان چې دی هغه تیار دی، نادر هغه ایکشن پلان موږ سره تیار کړی دی، هغه باندې بجټ راغلی دی، اوس په یو ماس انفارمیشن کمپین چلی او هغه کمپین نه پست سلورو میاشتو کې به دا خلک ڈاکومنٹ شي. چې کله دی ڈاکومنٹ شي نو بیا دی پر حل دا دی چې دا خو مهاجرین نه دي، دا دلته مایگرنٹ سي، نو دی دا پر زمونږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواست دی چې هغه ولا پاسپورټس او ټریول ډاکومنٹس ولا ورکی، او په هغه پاسپورټس او په ټریول ډاکومنٹس باندې به دی ته بیا ویزی ملاویږي. چې کم خلک په دی کې UNHCR دا پارا اف کنسرن دی پروٹیکشن دا پارا UNHCR تو بدا غی خلقو تا ایکسس
کلا پوری بدا دی دا ریجسٹریشن عمل جکم دے شروع شی او پا سمر ٹیم کی بدا سر تاور سیگی
سلور میاشتی خو بدا ریجسٹریشن لگی ماغن مخ کیو تقریبا پینزل سروزے بدا ماس انفرمیشن کیمپینی سکارون زمگو دا نادر منس کی دی دا بمونگا فائنلائز کو دا ٹول ٹائم پیریٹ چھے دا تا سودا ویلشی چھو پینزل میاشتو کی بدا کمپلیٹ
او دی بم 2015 لسم اخیر پوری دل تپاتی کی دلی شی کنا دی
منگا دی لنا دا سس کارڈ ورکو چې دا صرف ایڈنٹیٹی پرپزز لدی او دا ډیټا ومغه افغان ګورنمنٹ سره شیر کو چې هغه ولا پاسپورټ ورکی بیا نیچرلی هغه زمغه وزارت داخله او وزارت خارجه به ګوري چې کم خلکو ته جایز د ویزې ضرورت وي هغه ته ویزې ملوي. چې کم موست رجسترډ افغان مهاجرین موږ سره دی او پی او آر کارډ دی دا په مهاجرینو په زمره کې راځي او یو ان ایس سی آر د لاندې موږ دی سره کار کوو. دا چې کم موست ان رجسترډ خلک به ډاکومنٹ کیږي دا به مایگرنٹ سي، دا به مهاجرین نه، دا دلته پاکستان کې کدی ژوند کول غواړي نو به ریګولیټ کیږي through visas, passports.
ډاکټر صاحب بل پوښتنه دا کوم دا کم رجسٹرڈ افغانان چې دلته تاسو ول چې پولیس هغه نه پازابوي خو هر ورځ هغه شکایتونه کوي چې ایون رجسٹرڈ افغانان مې تورخم نه هغه اړه تاړولې دي بیا دغه خلک څه طریقې سره رابطه شي کولای
شي دا اون ریکارډ ده چې شپړلسم د سمر نه والا اوسه پورې صرف شپک کسر رجسٹرڈ ډیپورټ شي اې کې سلور واپس راغلی هغه نه خپل خبره ما او دوا بل چې لیاب هم راغلی او آش پک چې کوم ډیپورټ شي هم پدې ډیپورټ شي چې هغه وخت هغه سره پی او آر کارت په جیب کې نو باغ وجنه ډیپورټ شي
ډاکټر صاحب بل پښتنو کوم ډیر داسې افغانان چې هغه دلته اوسې ډیر خخه کاروبارونه خپل شروع کړی دي نو د 2015 نه پسته به دغه خلکو لپاره د حکومت پاکستان څخه پالیسی
سکال به مونږ یو پالیسی مربوط پالیسی جوړو باغ پالیسی کې وزیر اعظم صاحب مونږ له هدایت راکړه چې مونږ دا ټوله خبرې چې دا پاغه کې ورواچو چې کله هغه راشي پاغه کې به دا ټرای پارټایټ اګریمنت او ویلیډیټی اف پی او آر کارت چې دی اوبم پاغه پالیسی کې وی چې دا غوونه مدت ته امدا به قبل به قضیات وي نو تاسو لکه صبر وکړئ چې بای میډ ایئر ویل هاف ا پالیسی
تاسو مشال ریډیو ته او غوړیست پاکستانی رسنۍ په دې باور دي چې ډیر ژر به د طالبانو استازي له افغان حکومت استازو سره د سولې خبرې پیل کړي او په لمړی غونډه کې به پر اوربند خبرې وسی بلور ته په کابل کې چارواکي وایي چې اسلام آباد ته د دې خبرو د پیلېدو لپاره یو شمیر وړاندیزونه کړي دي خو هغه لا نه دي پر ځای شوی نو کله چې ټول شرایط سم سول بیا به خبرې پیل شي په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي
یو شمیر پاکستانی رسنۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په څو ورځو کې د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي خو د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې لا هم افغان لوری له پاکستانی خوا سره د موافقې ته نه دی رسیدلی چې د سولې په خبرو کې څوک برخه واخلي او په کوم ځای کې د خبرې وشي افغانستان پر دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د حقانی شبکې غړي او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي ګوند استازي ګډون وکړي خو اسلام آباد تر دې دمه یوازې د طالبانو د کوټې د شورا غړي د سولې خبرو ته چمتو کړي دي ایکسپریس ټریبیون رسمانه خبر ورکوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په څو ورځو کې د پاکستان او یو شمیر نورو بهرنیو هیوادو په هلو ځلو مخامخ خبرې پیل شي همدا رسمانه د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د افغانستان حکومت او طالبان لوی مودې راهیسې په تماس کې دي خو دا به لومړی ځل وي چې دواړه لوري مخامخ له یو بل سره خبرو ته کښېني د دې خبرو په درشل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استاز اسلام آباد ته رسیدلې دی او دانیال فیلډمن په راولپنډي کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د سیشن بي پورس کتلې دي د پاکستان د پوز رسنیو څنګه وای چې په دې لیدنه کتنه کې د سیمې پر وضعیت خبري وشوي د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال سلیم باجوا وویل چې د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه د سیاسي چارو څېړونکي سمي يوسف زايوي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې خبرو ته خوشاله دي
د امن د کوششونو چې کوم روان دي د دې ټول هیوادونو ډیر په نظر سره ګوري او وي دا فکر کوي چې افغانستان د مسله حل شي نو د دې ټول ریجن د لپاره بیا فرازيات اقتصادي او ټوریسټ او هر ډول مت اثرات دي کابل ته کې جګړه پاتې کیږي د غیبا د تروریزم او ترهګری او دهشتګردي او د نورو اثرات په ټول ریجن باندې پاتې کیږي
پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان سند حکومت استازي به له طالبانو سره په اسلام آباد پیکنګ کابل او یا هم دوبۍ کې خبري وکړي د افغان حکومت و چارواکي هم له ازادي راډیو سره په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي د همدغه غوځاینو یادونه وکړه او وی ویل چې له موافقه سره سم به د سولې د خبرو لپاره په دې ځایونو کې یو ځای انتخاب شي ایکسپریس ټریبیون رسمانه د پاکستان د چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل خبر ورکوي چې د سولې په لومړی غونډه کې به تمرکز پر دی وي چې اوربند وشي
احمد شیبرو د خبر ایجنسی انزامی چارواکی وای چې دوی به اوس د ځای خلکو ترمنځ د کشالو د هوارولو جرګې داسې مشرانو یا د جرګې غړو ته ورسپاري چې به طرف وي او پر انصاف ولاړې فیصلې کوي او په جرګو کې بډی رشوتونه نه اخلي دوی زیاتوي چې د انزامی چارواکو په ځای دفترونو کې یا د عدالتي اچارو لپاره هم د داسې اصولونو خپلول امر کړه دي چې د خلکو کې سونه یا کشالي ورسره زر تر زر حوارسي او نور د ځند شکار نسی په دې کله نور تفصیل لسمي د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواري راکوي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دوی په تحصیلونو کې د ځایی خلکو د کشالو د زر هواری د پاره د داسې مشرانو فهرستونه تیار کړي دي چې هغوی په جرګو کې د بی‌طرفۍ او انصاف نه کار اخلي او د ځایی عدالتونو په کار کې مهم د اصلاحاتو امر ورکړی دی چې د زنګ کار شو په ټولو کیسونو ورسره زر تر زره فیصلې وشي. په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ
انتہائی ایمانداری سرا انصاف سرا غیر جانبدارے طریقے سرا جرگی کئی منگ بٹول کیسز اگیتا حوالہ کو اور دے دا پارا باقاعدہ منگ دے عدالتوں ہم ورزے دا ای پی ایز و دا پیز مختص کر دے اور ہر عدالتی افسر تا دمیاشتے ٹارگیٹ بور کھڑی کی گی اگر ٹارگیٹ بدی مکمل ای چہ کیسز پینڈنس چہ دا چہ زر تر زر ختم شی.
خوبیہ د خیبر ایجنسی د جمرود سیم یو مشر ملک فیض اللہ جان کو کی خیل وای چہ تر اوسه په تحصیلونو کې په دې امر عمل نه دی شوی او که په دې عمل وشي نو ټول خلکو ته به फायदा ورسی.
یہ با آرڈر کړی وی لیکن عمل پہ کول ډیر مشکل دی. نو په دې مونږ انتظار یو لتر اوسا پورې مونږ په څه عمل نه دی کتلی چې دا مسائل او مشکلات هغو خلکو ته ورکړی شي چې کم په انصاف او په عدل په انصاف سره فیصلې کوي. نو که د نن نه پس په انشاء الله تعالی سره عمل پې وشو نو د دې فائده به ټولو قومونو ته ورسي. دې باندې نن ما هم خبره وکړه د خپل د جمرو د پی ایس را چه آغا تا مان داغا خبر اوکرا چه مون روزانه جرگیری تا میرا بانیو که بجای دته چه تا یو یو کس یا دو دو کس را تایم لگوی مکمل کوم مشرانو سره وینا او پا ضروری مسائل و مشکلات و پا جرگو بانده غور شروع که.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه دا هم وویل چې د جرګې غړو یا مشرانو لپکار دی چې د فریقینو نه د جرګې روپۍ وانخلي دا ځکه چې دغه روپۍ افیس به مونږ ورکوو. او که کوم غړي داسې کار وکړ یا کوم عدالتي افسر عدالتي کار د زنګ کار کړ نو ځایي خلک دی د خیبر هاوس د شکایت سل لارې ما سره رابطه وکړي نو زه به د هغوی پر ضد ګام پورته کوم او د دوی مراد به هم بندوم. یا د دې چې په قبایلي سیمو کې اوس هم پولیټیکل ایجنټ د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د قانون تر لاندې یو کشاله د جرګې غړو یا لونګي هولډرز ته حواله کوي او د هغوی د رای په رڼا کې پرې فیصله کوي.
په کورم ایجنسی کې د پاړه چمکني اوسیدونکو وایي چې یو شمیر علاقې داسې دي چې هلته د دوو هفتو راهیسې لارې بند شوي او خلک تګ راتګ نسی کولای. دوی وایي حکومت دې ګامونه پورته کړي او د دوی لارې د خلاصې کړي چې مشکلات یې هوار سي. طارق اورکزای نور حال راکوي.
په کورم ایجنسی کې د پاړه چمکني اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمیر علاقې داسې دي چې هلته کې د دوو هفتو نه زیات وخت کېږي چې لارې بندې شوې دي او خلک تک راتګ نشي کولای. د دوی په خبره په سیمه کې واوره او بارانونه د کېدو وروسته د لارې بندې شوې دي. ملک سیدالله جان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وایي ځینې لارې د خوړو او غرونو نه شګې او تیږې د راتلو په وجه بندې شوې دي. د منځني او بره کورم ایجنسی په حدودو کې پاړه چمکني یو غریزه سیمه ده چې ورته یو لار د کورم ایجنسی سرخار پاړه چنار نه په کړمان او بله صدې خار نه په موسوزو او لده تلې ده. د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي په ځینو ځایونو کې د یوې میاشتې نه لارې بندې شوې دي او خلک د خپلو کورونو نه نشي وتلی. د سرکاري شمیرې تر مخه په سیمه کې د پاړه چمکني خونې خیل حاجی خیل لسیاڼي غربینا او د خواجه قبیلو شاوخوا یو لکو پورې خلک اوسیږي. ملک زمان خان چمکني په نامه یو مشر مشال رډیو ته وایي حکومت دې په دې لړ کې زر د زره ګامونه اوچت کړي ځکه چې د سیمې خلکو ژوند د دې نه سخت متاثره شوی دی. د سی این ڈبلیو محکمې یو مشر سید عاشق حسین مشال رډیو ته وایي د پاړه چمکني یو شمیر علاقو دوی دوره کړې ده او زیاتوي چې هلته کې به ډېر زر لارې پرانستلو دپاره د دوی لخوا هلې ځلې پیل شي.
سی این ڈبلیو کوي او کوم څه ای ڈی آر ڈی یا این جی اوز یا ایم این ای سکیم سنې
میٹر فور نشو کولے کومی مودی جو سے تلے و رفون کڑے دے اغا بنن سبو کی سترا ہوئی نکور شروع
واضح دے بچے دکور میں پلار پراتا سیما پاڑجم گنی کی دے تیرو سو رزو ندم را وارا ورے دلے دا چے نئے آوازے دے مختلف سیمو لارے بندی شیوی دی بلکہ دے بجلے ستانی را غرزی دلے دی اپزین و زینو کی دے کرونو چتونا ہم را پریو تیری تارے کو رگزے مشال ریڈیو پی خور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تا غرجی است وقت پا پشتنخوا کی دماز پشن یونی مبجس و پامیر ساحل رسر پا سٹوڈیو کی دی رازی چراغ چخا دا خبرون لندیز وارو
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای په کراچی کې به بیل توپیر عملیات تر هغه روان وي چې په ښار کې امن نوې پرځای شوی. نوموړي بیگانا وخت له دولتي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل د عملیاتو لپاره ټول سیاسي ګوندونو په اعتماد کې اخیستل شوي. د ویل د پټو معلوماتو پر اساس د متحده قومي موومنټ پر مرکزي دفتر چھاپه ووهل شو. په پیښور کې له ګورا قبرستان سره نږدې د پوځیانو وسلوالو ترمنځ پر نښته کې یو وسلوال وژل شوی دی او یو د ویګن ډرایور هم په دغه پیښه وژل شوی. امنیتي او استخباراتي چارواکو د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل پیښه نن سهار شاوخوا شپږ نیمې بجې هغه وخت وشوه چې وسلوالو د پوځیانو پر پوستې برید وکړ. د پیښې پړه چا نه ده منلې. افغانستان او پاکستان د هغو افغان کډوالو پر رجسټریشن ستلا شوی چې تر اوسه یې په پاکستان کې د اوسېدو جواز نه درلود. دا خبره د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو چارو له استازو او پاکستاني لوري سره تر غونډې وروسته خبرې اعلان کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په زرګونه دایمي او موقتی کارکونکي له دندو ګوښه کړل شوی. د انتخاباتو شکایتو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په تیرو دوو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د درغلیو په اړه یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی. په رپورټ کې راغلي چې د انتخاباتو کمیسیون 9878 دایمي او موقتی کارکونکو په درغلیو کې لاس درلود. د ایران پارلمان سپیکر علی لاریجانی ویلي کچېرې ایران د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په جګړه کې د عراق مرستهونه کړي نو نور هیوادونه به هم د دغې وسلواله ډلې د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ شي. لاریجانی پرون په قطر کې دا څرګندونې د کویت تر خبرو اترو یوه ورځ وروسته وکړې. امریکا او اوکراین ته د 15 میلیون ډالرو بې خطره پوځي مرستو ورکولو اعلان کړی او پرون یو شمېر نور روسي پلوی بلتون پال په یو روسي بانک په تور لیست کې شامل کړي دي. په دغه پوځي سامان کې راډیوګانې، بې پیلوټه الوتکې، د هوان ضد راډار، د شپې دید کوونکي آلات، لومړنیو طبي مرستو سامان، امبولانسونه او طبي وسایل شامل دي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر یې اداري لوستي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اوس سپریم کورټ د حکومت سره د بلدیتي انتخاباتو نیټه منلې ده چې تر مخه به د روان کال تر ستمبر پورې د ملک په ټولو چاونو، اسلام آباد او درې وڼو صوبو کې ووټونه وکړې شي. د ادارې په وینا چې اوس دا اعلان وکړې شو او د لړکې د الیکشن کمیشن په شمول ټولو صوبایي حکومتونو هم تیاری نیولې دي، نو په داسې صورتحال کې اوس ضرورت دې خبرې ده چې په دې انتخاباتو کې د درغلو مخه ونیول شي او داسې یو نظام معرفي کړې شي چې پکې تر ډېره حده د درغلو مخنیوي ممکن وي. دریې زیاتوي چې دا ځکه هم ضروری ده چې تیر وختونو کې د درغلو او ټګۍ په نامه انتخابات ځنډولې شوې دي او د دې نقصان نیغ په نیغه عام ولس ته رسیدلې. دریا اخیری کې وایي باید چې اوس حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو سره د بلدیتي انتخاباتو د پاکو صفا کولو لړکې سلا مشوره وکړي او دغه رنګ د امنیت وضع په ځای ساتلو لپاره کچرې د پوځ ضرورت وي نو هلته د پوځ وټاکل شي چې دا رنګ د ووټونو د ځنډولو سوال را پیدا نشي او دا مسله زر تر زر په خشن هوار شي. بل پلو د پیښور د خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې یو طرف ته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د تعلیمي ایمرجنسي ناره پورته کوي نو بل طرف ته دا وخت هم صوبه کې 215 اسکولونه بند پراته دي چې پکې تر ټولو زیات د وزیر اعلی او وزیر تعلیم په حلقو کې دي او دا اول ځل نه ده چې دا قسمه رپورټونه مخې ته راځي، بلکې د دې نه وړاندې هم سو ځله دا رپورټ رپورٹونه راغلی دي خو نه حکومت د دې تردید کړی دی او نه دغه سکولونو خلاصولو لپاره سي اقدامات کړی دي. اداریه مخکلي کې چې د حکومت لخوا د بندي سکولونو خلاصولو طرف ته توجه نه ورکولو سره شک پیدا کیږي چې آیا دوی یا د تعلیم سره متعلق نور ادارې د دې سکولونو بندولو کې لاس خو نه لري. کدا سي نو پکار و چې وزیر اعلی او وزیر تعلیم دې اړخ ته خپل توجه ورکړي وي. اداریه اخیری کې لیکي چې حکومت دې معاملې کې سنجیده وو او هر میاشت یې پنځه شپږ سکولونه هم خلاصول نو حالات به دومره نه خرابېدل. پکار ده چې حکومت دې معاملې ته په سنجیدګۍ سره نظر وکړي یا دې د تعلیمي ایمرجنسی ناره پرېږدي او خپلې ناکامۍ دې ومني. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د چین په مرسته په کراچۍ کې دوه نوي اټمي ریئکټر جوړوي. د څېړونکو په خبره باید دا اټمي ریئکټر د کراچۍ له زیات آبادی لرونکو سیمې څخه لري جوړ کړل سي. بلخوا یوې څېړنیزې ادارې کارنیګي انډومنت لیکلی دی چې په دې وروستیو کې چین له افغانستان سره سفارتي اړیکې زیاتې کړې دي چې دا سي د افغانستان په امن او ثبات کې مهم رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم ټکي انسا اجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نړۍ د زیاتره هیوادونو مشران د کلونو راهیسې اندېښمن دي چې کېدای شي ترهګرو د پاکستان د اټمي وسلو په دې غرض د پټولو هڅې کړې وي چې په بهر هیوادونو کې یې استعمال کړي. خود کراچی اوسیدون کی وای چې اصل مسأله تر دې لویه ده. دروسپانه په خبره کراچی خار چې زلزلو او د سونامي له خطر سره مخامخ دي او القاعده ډلې په دې خار کې د بحري جهاز د تختولو هڅه هم کړې وه. چین په کې دوه لوی اټمي ریئکټر جوړوي. خود غنوي اټمي ریئکټر چې SCP زر نومیږي د خار غني ګوډي آبادۍ نه شل میله لري جوړیږي. د کراچی خار آبادی شل میلیه نه ده. رسپانه لیکي چې د امریکا د اټمي ریئکټرو د نظم ادارې د وړاندیزونو تر مخه باید نوي اټمي ریئکټر د آبادۍ نه زیات لري وي او په داسې ځایونو کې جوړ کړل شي چېرته چې آبادی په یو میل کې د 500 کسانو نه کمه وي. د پاکستان یو پو پرویز خودبای تیر کال نیوز ویک مجلې ته ویلي وو چې دا نوي ریئکټر په کومه سیمه کې جوړیږي. الته د میل په حساب سره آبادی خواوشا شپږ زره او 4.5 ده. روسپانه زیاتوي چې ځینې امریکایي سفارتکارانو په دې اندېښنې څرګندې کړې دي او په ځانګړې توګه د چین د کردار په اړه چې پاکستان ته اټمي ټکنالوژي ورکوي. بلخوا یو څېړنیزه اداره کارنیګي انډومنت په افغانستان کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول تر شا د مقصدونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په دې وروستیو کلونو کې بیجینګ له افغانستان سره سفارتي تعلقات زیات کړي دي چې چین ته دا صلاحیت ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد او امنیت په ښه کولو کې رول ولوبوي. مقاله لیکي په دې وروستیو کې چین له کابل سره د اړیکو ښه کولو په مخه د یوې غونډې قربتوب کولو سره د یو پر امن او ثبات افغانستان د جوړولو لپاره خپلې سفارتي هڅې توندې کړې دي. په شنګای یونیورسټي کې یو پروفیسر ژاو هاشینګ د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې چین پر دې هڅو کې نه دی چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته خلا ډکه کړي، خو په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن په پروسه کې ګټور رول لوبولی شي. مقاله لیکي چین دا مهال د افغانستان د ثبات لپاره د هیواد او د غي د ګاونډیانو ترمنځ د همکارۍ لپاره پر یو مضبوط پوزیشن کې دی. د شنګای د همکارۍ سازمان چې پکې زیاتره د افغانستان ګاونډیانو د چین نږدې هیوادونه شامل دي، د افغانستان لپاره د مختلفو هیوادونو یو مهم پلیټ فارم دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقي ځواکونه تکریت شار ته داخل سوي دي. دا یو له هغو مهمو شارونو څخه دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په لاس کې و. دغه سخت دریځې ډلې د عراق بل مهم شار موصل هم نیولې دي چې پر هغه لور کوردي ځواکونه روان سوي دي. د دې جګړو تازه حال د مشال رادیو د خبر د مرکزي ځانګې په ریپورت کې احمد شیبر وړاندې کوي.
عراقي چارواکي وایي د تکریت شار د نیولو لپاره د اسلامي دولت له ډلې سره جګړه روانه ده او د دې شار ډېرې برخې عراقي ځواکونه نیولې دي. د صلاح الدین ولایت د والی دفتر خبر ورکوي چې تیره ورځ د تکریت د مرکز په شمال کې د قادسیه سیمه له مخالفانو پاک شوه. یو عراقي پوځي چارواکی د عراق دولتي تلویزیون العراقیه ته وویل ائتلافي ځواکونه هم د جنوب له لوري تکریت ته داخل شول او د اسلامي دولت ډلې وسلوال د خلکو موټر په زور اخلي او له شاره پکې تښتي. د دې شار په ځینو برخو کې تیره شپه هم نشته روانې وي.
د صلاح الدین ولایت د قبایلی شورا یو ویاند مروان جباره د ازادي راډیو عراقي څنګه ته وویل د تکریت شپې ته په سلو کې عراقي ځواکونو نیولای دی. عراقي ځواکونو د صلاح الدین په ولایت کې لس ورځې مخکې عملیات پیل کړل. له دوی سره د حواله لارې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه مرسته کوي او د سیشنبې په ورځې د تکریت په شمال کې د العالم ښار ونیو. له هغه وروسته د تکریت په لور روان شول. د امریکا لوی ترسیس جنرال مارتن دیمسي تیره ورځ د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وویل د داعش پر ضد په جګړه کې د ایران مرسته یو مثبت ګام دی، خو امریکا په ورته وخت کې اندېښنه ورته لري.
Anything anyone does to counter ISIL is in the main
harahata char sub da daish dali pur zit kawi da jagde pur musbat natija aghis kawi po bala waina da iran mraste da iraq da amniyati zawakuno sara la pawzi lit luri yow musbat gam kanale shu khumush da haghir ratun kita chikala da jagde sha khale shi aw daish mat shi andesh na daru pushtana da da che da iraq mashan ba pasamala rawan shi aw prakh ban sat hukumat ba che thuli dali paki gadun wakri jul kri
of the various groups within it.
د عراق په شمال کې هم روانه اونې کوردی پېشمرګه ځواکونه د اسلامي دولت تړلې پرځت عملیات پیل کړل او د کرکوک لور ته مخته ولاړل. پېشمرګه ځواکونه د سیشنبې په ورځ هغه مهمه لار چې کرکوک له موصل سره تړي ونیوله. موصل تر ټولو ستر شار دی چې د اسلامي دولت تړلې په عراق کې پلاس کړي. کوردی ځواکونه وایي چې په دې سیمه کې به عملیاتو ته ادامه ورکړي. بل مهم شار چې د اسلامي دولت تړلې پلاس کې وو هغه د تکریت شار دی چې د تیر کال د جون په نیمایي کې اعلان وکړ. په دې شهر کې د عراق پخوانی مشر صدام حسین زیږیدلی و.
احمد شیبارو د پاکستان په ویټاباد کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو پر وخت نیول سوي ځینې اسناد په ډاګه کوي چې پاکستانی چارواکو له القاعده سره خبرې اترې کول وغوښت. اسناد دا هم وایي چې په 2013 کال کې د هغه وخت د پنجاب او صوبې وزیر اعلی هڅه وکړه چې له القاعده سره یو داسې تړون وکړي چې لمخې به یې وسلوال په پنجاب صوبه کې حمله نه کوي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
امریکایي مجله لانګ وار جورنال په خپل ریپورت کې وایي د اسامه بن لادن او القاعده انتظامی مشر عطیا عبدالرحمن ترمنس د پډاګسو د غوښتنو تبادله په 2013 کال کې سبب و. رسپانه وایي د اسناد د عابد نصیر نومي کس چې د رواني میاشتې په پیل کې یو امریکایي عدالت د ترګري په تورونو مجرم ګرځولی پر ضد د عدالتي اوریدنې پر مهال د ثبوت په توګه وړاندې سول. په یو خط کې اتیا عبدالرحمن اسامه بن لادن ته لیکي چې د دوی دشمن یعنی پاکستان له القاعده او تریکې طالبان سره په رابطه کې دی. د پرمخ لیکي چې دوی دغه خبره په خپلو کې سره بحث کړه چې القاعده له پاکستان سره په دې شرط تړون ته تیار ده چې القاعده به په هغه صورت کې خپل جنگیالي له حمله منع کړي کله چې د دې هیواد فوج او جاسوسي ادارې د دوی او ملګرو پر ضد جګړه ودروي. اتیا عبدالرحمن پرمخ لیکي چې دوی پاکستان ته وویل د القاعده اصل جګړه له امریکا سره ده او پاکستان په دې جګړه کې له امریکا سره ملګرتیا وکړه، نو که تاسو موږ خپل کار ته پرېږدئ نو موږ به په تاسو کار ونه لرو او که داسې نه وي نو به داسې کار وکړو چې ستاسو په وهم ګمان کې به هم نه وي. نوموړی لیکي چې دوی د بیلابیلو لارو داسې معلومات خپاره کړل چې پکې پاکستانی حکومت ته پیغام ورکړل سو چې که د دوی پر ضد کاروایانې ونه دروي نو دوی به د دې هیواد په زړه کې لوی لوی حملې وکړي. اتیا عبدالرحمن پرمخ لیکي چې د دغو معلوماتو خپرېدو وروسته د پاکستان جاسوسي ادارو د حرکت المجاهدین مشر فضل رحمان خلیل للاري له القاعده سره رابطې شروع کړې. اسامه بن لادن ته په لیږل سوي لیک کې دا هم ویل سوي چې دوی د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا یو خط ترلاسه کړ چې پکې شاغلي پاشا ویلي وو چې دوی له القاعده سره خبرې اترې کول غواړي. لانګ وار جنرال وایي چې ځینې خلک دا فکر کوي چې شجاع پاشا ته د اسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلومو خو نوموړی له دې خبرې انکار کوي. د مجلې په وینا سمو د ورسته ISI یو ځل بیا له القاعده سره تماس ونیولې، خو دا ځل د اتیا عبدالرحمن په خبره حیرانونکې خبره دا وه چې له فضل رحمان خلیل سره د ISI پخوانی مشر جنرال ریټایرډ حمید ګل هم ملګری وو. اتیا عبدالرحمن د پاکستان جاسوسي ادارو له استازو سره د سو خبرو خلاصه بیانوي. دی وایي چې د پاکستان استازو دوی ته وویل القاعده دې له دوی سره گزاره وکړي او دوی کوشش کوي او دا فشار اچوي چې امریکا له القاعده سره خبرو ته سلاسي. د دپوینا د ایسای استازو دا هم ویل چې دوی امریکایان راضي کوي چې له القاعده بغیر له طالبان سره مذاکرات کول به مقصد دي. د پرمختلکی چې پاکستانی استاد ورته ویل چې امریکا رضا نه سو نو دوی په خپل سر له القاعده سره کښینی او خبرې اترې به ورسره وکړي. لانگ وار جورنال لیکي چې په دغه خاتون کې راغلي چې د هغه وخت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم له القاعده سره د مذاکراتو کوشش کړی وو. اتی عبدالرحمن اسامه بن لادن ته لیکي چې د شهباز شریف پیغام د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله او قاری حسین ته ورورسولی چې د پنجاب حکومت غواړي له دوی سره مذاکرات وکړي. د خط مطابق شهباز شریف د طالبانو مشرانو ته په پیغام کې دا هم وویل چې په پنجاب کې حمله ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره عادي اړیکې وساتي. د ادی عبدالرحمن په خبره شهباز شریف چې د کوم تړون وړاندیز کولی د هغه لمخې وسلوال طالبان به یوازې په پنجاب کې حمله نه کوي او د دې لپاره پنجاب حکومت هر ډول قیمت ادا کولو ته تیار دی.
عبدالحی کاکړو ډان روسپانی د ممتاز قادری لخوا د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې سره په تړاو د عدالتي فیصلې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. روسپانی د عدالت پر فیصله تنقید کوي چې ولې د قادری کیس په ترهګری ضد عدالت کې پر مخ نه وړل کیږي. د مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانه لیکي چې ممتاز قادری په ارادي توګه د پنجاب پخواني گورنر سلمان تاثیر وژلو. رسپانه ممتاز قادری یو وژونکي بولی او وایي چې د سزا مستحق دی. رسپانه لیکي په اسلام آباد های کورټ کې د قادری د کیس په اوریدنه کې اپیل ته پکتو سره د ګل د ورځې پورې فیصله ځنډول په قانوني او اخلاقي پلوه سم کار دی، خو رسپانه بیا په عدالتي فیصله کې غیر ضروري ابهام او بې یقیني پر پیدا کېدلو تنقید کوي چې ولې د ترهګري ضد عدالت کې داغه کیس مخکې نه بوتلل کیږي. رسپانه د نور لسوا او نویم کال د ترهګري ضد قانون لاندې په شوي عدالتي فیصله کې د یو پیراګراف حواله ورکوي چې پکې ویل شوي دي عدالت داسې څه شواهد ترلاسه نه کړل ګواکې قادری په ولس کې له خپل عمل سره یره طرح خوره کړې وي، خو رسپانه د عدالت دا فیصله حیرانوونکې او غیر مستقیمه بولي. رسپانه لیکي د قادری لخوا د سلمان تاثیر وژنه د ترهګري په زمره کې راځي چې یو پټ سیاسي ګام وو او مقصد یې ولس ته د یره پیغام ورکول وو. رسپانه لیکي په عدالتي فیصله کې دا په ګوته شوي دي چې قادری په خپل دعوه کوي چې د سلمان تاثیر وژنه د مرتدو لپاره یو سبق دی. رسپانه لیکي ممتاز قادری یوازې یو تن نه وژلو بلکې ریاست او ټولنې ته دا پیغام ورکولو چې یوازې داغه د نظریې سره سم د اسلام مذهب باید په پاکستان کې رایج وي او دا چې څوک هم له دې بې لاري کیږي نو له مرګ سره به مخامخیږي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا ترهګري نه دي نو بیا څه دي، او زیاتوي چې د قادری او داغه د پلویانو لخوا داغه تو درکلی ښایي چې د تاثیر وژنه یوازې د چا مرګ نه بلکې مقصد یې ټولنه ګډوډول وو.
او سم د خبرونه په پای کې تاسو ته اونیس پروګرام تان دی هلی وړاندې کوو چې کور بنای انیسا اجمل ته.
ستړي مشه په تان دی هلی خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه درته د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو خبري دروو. د دې ترڅنګ د خبريالي فراخان مرکا او د خیر خیګړي کارکونکو مدر ټریسا د ژوند او هلو سلو پاړه معلومات درکو. تیر کال د دسمبر په 14 منیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو په برید کې 150 کسان وژل شول چې ډیر پکې د سکول زده کوونکي وو. د دغه وژل شوو ماشومانو میندې وایي د دوی د بچو مرګ دوی په ژوندونه وژلې دي او اوس یې د ژوند هر شیبه د غم او درد نه ډکه ده. د یو وژل شوي زده کوونکي مبین شاه مور وایي د هغې زوی ډیر باصلاحیته وو او د خپل وطن د پرمختګ خوبونه یې لیدل، خو وسله والو دغه خوبونه خاورېری کړل.
زمان نسل ختم شو، پیښور یو نسل ختم کړو.
مبین شامور زیاتوی چې د انصاف تر لاسه کولو په برخه کې د حکومت هیڅ امید نه لري. دا وایي چې دوی د حکومت ډېرې غوښتنې کړې دي خو حکومت دوی سره هیڅ مرستې نه دي کړې. په دغه پیښه کې د یو بل وجل شوي ماشوم ارشد خان مور وایي چې د برید په وخت یې زوی په هغه حال کې و چېرته چې د حادثو نه د ځان ساتلو تربیه ترلاسه کوله. درشد خان مور زیاتوي چې ترهګرو د هغې زوی په سر ویشته او دا غم به د هغې نه د ژوند تر اخري سلګو پورې هېر نه شي. ارشد خان مور وای پارمی پبلک سکول کې د امنیت پورا انتظامات شوي وو خو بیا څنګه په دومره ډیره سکیورټی کې وسلوال د سکول دننه راغلل او بیا یو یو ماشوم پنخه کړ. درشد خان مور زیاتوي د هیواد وګړي ته امنیت ورکول د ریاست سیمواری وي خو حکومت په دې کې پاتې راغلی دی. بیا د آرمی پبلک سکول د پیښې ښکار شوو دوه ماشومانو زیشان او ویس مور وای مالی حالت یې ښه نه وو. بیا یوم د خپلو بچو د خراتلونکو لپاره پغی زتکړې کولې خو وس دغه یوازې یادونه پاتې دي.
پته شو کندرو کیو سی کم راشه زما د کور اعلی تو ګورای دروازه پم نشه.
د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو د غختنو پاړه مو د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو ډېره حسي وکړي خبر یالي نشو. بلخوا په دې رستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دی وجل شو زده کوونکو ته د شجاعت تمغو ورکولو سفارښتنه کړې. او اوس ته خبریالې فرا خان سره مرکه لرو. فرا خان د خیبر پختونخوا له 400 سره تعلق لري او دا مهال په پېښور کې اوسیږي. فرا خان خپل استکړې په پېښور کې کړې دي او دا مهال د ای وی ټی خیبر پختونخوا ریډیو او د غسی نورو مطبوعاتي ادارو سره کار کوي. دا چې فرا خان څنګه د صحافت اړخ ته راغله او د کورنۍ مرستې ورسره وي او کنه هغه وایي
چې پیرنټس مور پلاس اسپیشلی ابو چې دینه غوړ ډېر زیات ځای انکرج کولم او پارټیسپیشن کول او سټیټ باندې خبرې کول نارت ویل کیرت ویل داسې کالج لیول باندې او کنه بعد بیا موقع ملو شو چې ریډیو ته انټر شم نو بس رالم او پاکستان ټلویزیون سره پروګرام شوې دي ویټ سرور سره شوې دي میډیا د کله راځي نو مور پلاس دي نو غوړ خو سپورټ ور کوي ډیفینیټلی پلاس یا مور شو فاميلي کې کوم مور خلک دي معاشره کې خلک دي نو هغه یې سره خبرې لازمي دا چې دا د وجه نه سم ګم کله کله چې کور والا مور پلار هم ډیسکرج جره بس وته مکاوه.
فرا خان وای چې میډیا تراغله نو ورته د ټولنې لخوا مختلفي مسلې جوړ کړل شوې دي خو وای بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي دي.
څوک کافي مسلې راغلي وي ایون دی پوری چې مول نو کوم خو بیا د چرو ورو ورو خلکو کتن چې را فراسي نو پروګرامز کی کم سټایل کی کم د دې یا کم فارمټس والا پروګرامز کی نو ا ویک سب کوس ایون او خلک چې کم زما خلاف وو اوس هغه زما پروګرامز اوري او پروګرام ګوري او ما خوښي او ایون په فارمټ کې نور خلک هم کوشش کوي چې موږ دې هم دې میډیا سایت ته یا هوستنګ سایت ته جوړی راشو.
فرا خان د صحافت نه علاوه له مختلفو فلاحي ادارو سره هم کار کوي. هغه وایي چې په میډیا کې د خبرو موضوع زیاتره د ښځو مسالې وي.
سوشل سیکٹر کی جو کم سماجی اغری اداری دی اغری سر زمان تعلق دی تقریبا سلکالا جیشی اغری ابو سر روان مختلف این جی اوز اور آئی این جی اوز ابو سر زما جاب چي دي ور سره روان جاب ده انت کی کوم اور ور سره ور سره خپل اور دین کو خپل وی ور سره دا پروگرام نو هم زکو خزر سر زولن چي دي اگر دي کی زما هایو پروگرام کی ریڈیو پروگرام کی خبرو کوم نو پروگرام نو خاص خبر الا چا کی موږ مختلف تي کوم معاشرت نن سبا این موضوعات تي ار کوم وسیلی دي اخی باندې موږ تقریبا 2 گھنٹے ڈسکشن روانی خبر روانی زما لائف کالر چي دي اور اجو پوسټ خبر کی موږ زنامو لپاره هم چې کمیشن دی پاغه باندې پروگرام نه کولا کښینګ چې زموږ کڅه علاقې دا چې کې زنانو تعلیم پخمې دي نو موږ غوته دا چې پروگرام جوړ کړو دا چې آگاہی ورکو چې هغه زنانو چې کم تعلیم دی هغه ته پر هغه راځي دې علاوه اوس ظلم کې یا اوس زیاتی کې کم چې صرف هغه علاقو کې نه بلکې هر ځای کې موجود دي هغه مختلف قسم موضوعات باندې چې موږ هغه ملو شو موږ باندې سټڈی کوو هغه باندې موږ یو داسې انداز کې خبرې کوو چې هغه خلکو ته عمر لګي چې فار لګیا د موږ نصیحت کوي داسې انداز کې کوو چې اغوم د اغوی جبه وی اغوم د اغوی आवाज جوړه وي ته ویل چې را فرا اوم جو اوم خبره کوي مختلف قسم مشروبان خبرې کوي
او اوس ترته د مدر ټریسا د ژوند او هلو سلو پړه معلومات درکو مدر ٹیریسا پر 1912 کال کی پروپائی حیوات پر میسیڈونیا جمہوریت کے پیدا شوے مدر ٹیریسا دخپل جوند زیادتر برخہ پر ہند کی تیرہ کڑے اور دری پوٹن تر مخاغی خواہوشا 50 کالا دے انسانیت خدمت کڑے اور زکورتا ہم پر 1909 او یایم کال کی دا سولی نوبیل جائزہ ورکل شوے ہند تا درات لے لرستو چھے مدر ٹیریسا دالتا دا بے وصل و غریب و خلق کو حالت اولی دو نو پنن لسوا اتسل وقتم کال کیے دا دا خلق کو دا خیر خیگڑی لپارا دا کار پہلو کڑ دا دیر استو اگی پنن لسوا 500 کال کی دا بے وصل خلق کو سرا دا مرست لپارا مختلف اداری جوڑی کڑی چھے دا یو سل و شلو نا زیاد و حیوادونو کی دا ذہنی ایڈز دا جنسی تشدد اخکار او دا غصی دا نور و ناروغانو درملن کبی د مدر ٹیریسا پیدارو کے بعد آغ غریب و مریضانو درملنا کیدا او دلاسا با ورتور کول کیدا چی دا ناروغے لوجی دا جون نا مایوس شبی وو ہغی پنن لسوا و نمیم کال کی دا ہند پا کلکتا کی دا نڑے ناسترگی پٹکڑے داوا دا دیونے تاندیہی لیخ پراونا کتاسو د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړئ تر راتلونکو خبرونه پوری در نه ځانی ساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ
تان دی هلی
ټولې صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک دانوري زنانه دی او مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه لاړې شي په کې باندې نو اخو له چانل کې کې کا
دې آی ای ای په څو راوختي دي
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم 2 بجے لما فرخندہ اسد سرا about